د سحر د لسو بجو د خبرونی تمو په سلامونو هر کله کو د دوشنبه ورځ ده د لړم یا قرب 29 د نومبر شلمه 2019 پروګرامونه په خبرونی کې اوریدلې سي د هیل وړانګ او د ازادي ملمه خوست خبرونه د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت شارج دافیر کرن ډیکر وایي افغان ښځې ستر اقتصادي ظرفیت لري او د افغانستان د راتلونکي سوکالۍ لپاره خورا مهمې دي. نوموړي دا خبره پرون یکشنبه په خپله ایکس پاڼې کې د ښځینه متشبثینو د ورځې په مناسبت کړې ده. هغې په کابل کې د بی بی خدایجی په نوم د ښځو لخوا د یوه جوړ سوي نندرتون ملاتړ کړی او د هغوی کارونه یې ستایلي دي. اغلی کرندیکر زیاته کړی چې افغان میرمنې زیاتو فرصتونو او بازار موندنې ته اړتیا لري. ځینې سوداګرۍ ښځې بیا وایي چې له دې نندرتونه ډېره ګټه نیسي کولی. د طالبانو حکومت دغه نندرتون ته د نارینه وو پر ورتګ بندیز لګولی او یوازې ښځو ته یې د دغه نندرتون د لیدلو اجازه ورکړې ده. د بی بی خدایجی نندرتون چې څو ورځې مخکې پرانیستل شوی و نن دوشنبه پای ته رسیږي. کاناډایی رسنۍ وایي چې شپږ افغاني کورنۍ چې د کاناډا کیسونه درلودل له پاکستانه بیرته افغانستان ته اخراج کړای سوي دي. د کاناډا یو پخوانی پوځي جان فلت هم ویلي دی د افغانانو د اخراج په اړه د پاکستان دریسته ډیر اندېښمن دی. فلت هم د امن لارا په نوم د هغه غیر انتفاعي بنسټ د پروګرامونو مدیر دی چې د بحراني هیوادونو د خلکو د ایستلو مسؤلیت لري. هغه ویلي هڅه کوي چې دغه کورنۍ له افغانستانه وباسي. ګڼ افغانان چې د امریکا د متحده ایالاتونو، کاناډا او نورو اروپایي هیوادونو د مهاجرت کیسونه لري په پاکستان کې دی راځي. خو د نومبر میاشت له لومړیو د پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج له کبله د دغو کسانو په باب هم اندېښنې زیاتې سوي دي. تر دې مخکې ځینو نورو کسانو چې د امریکا د مهاجرت کیسونه لري هم شکایت کړی و چې له اړتیا وړ اسنادو سره سره د پاکستان پولیسو افغانستان ته اخراج کړی دي. د حماس افراطي ډلې وسلوولو له اسرائیلي ځواکونو سره چې هڅه یې کوله د غزې تر ټولو لوی کمپ ته ځان ورسوي پرون یکشنبه جګړه کړې ده. له جګړې سره سره امریکایي او اسرائیلي چارواکو ویلي چې د ځینو یرغمل سویو کسانو د خلاصون لپاره پر یوه موافقه سره کېدو ته نږدې سوي دي. کله چې حماس ځلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل وژونکې حمله وکړه شاوخوا 240 کسانی یرغمل کړل. هغه حمله د دې سبب سوه چې اسرائیل د حماس ډلې د ختمولو لپاره د فلسطینیانو پر دې کوچني قلمرو یعنی غزه حمله پیل کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د جیشل مجازي غونډه کې برخه واخلي چې د چهارشنبه پر ورځ به تر سره کیږي. د روسیې دولتي ټلویزیون دا خبره پرون یکشنبه کړې ده. ولسمشر پوتین مخکې په سپتمبر میاشت کې په هند کې د جیشل په کلنۍ حضوري غونډه کې برخه نه واخیسته. د هند صدر اعظم نریندر مودي د چهارشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل چې پوتین د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د خپل غیر قانوني یرغل له پیل راهیسې د جیشل په کلنۍ غونډه کې ګډون نه دی کړی. هند اوس مهال د جیشل ډلې مشري کوي. د دومینیکن جمهوریت د استراري عملیاتو مرکز پرون اعلان وکړ چې په دغه هیواد کې د سختو اورښتونو له کبله لشته لږه یو شتنه مړ سوي دي. د کارائیب سمندرګي په څنډه کې دغه پروت هیواد له پرون راهیسې د سختو اورښتونو شاهد دی چې د طوفانونو او سیلابونو سبب سو او له کبله پلونه او سړکونه زیانمن سول او ځینې کورونه ونړېدل. څه باندې 14,000 کسان له خپلو سیمو بې ځایه سوي دي. د دې پیښې د 21 قربانیانو په ډله کې 9 تنو یې د شنبې په ورځ وروسته له هغې څه ورکړې چې د درنو اورښتونو له کبله د یوې لویې لارې د یوه تونل دیوال پر موټرو ونړېد. د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن روزالین کارتر مړه سوه. د کارتر کورنۍ د یکشنبه په ورځ دا خبر اعلان کړ. د هغې میړه او د امریکا یو پخوانی ولسمشر جیمی کارتر هم په یو بیان کې ویلي چې روزالین په ټولو کارونو کې د ده لارښوده او هڅونکې پاتې سوې ده. ښاغلي کارتر په 21 کلنۍ کې له 13 کلنۍ روزالین سره واده کړی و او دوی د امریکا د ولسمشرانو په کورنۍ کې تر ټولو اوږد ګډ ژوند سره وکړ.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ. د هیلو وړانګې ډرامې اوریدو ته ښه راغلاست. انسانان ټولنیز موجودات دي او په پیچلو ټولنیزو جوړښتونو کې ژوند کوي. لکورانی ننیولی تر دوستانو خپلوانو سیاسی ڈلو ټپلو پورې ګډ او مشترک ژوند لري او یو بل سره تعامل کوي. دغه ټولنیز ژوند د انساني ټولنې د پیاوړتیا او ترقی لامل کیږي. په ټولنیز ژوند کې موږ یو بل ته اړ یاستو، د یو بل ملاتړ ډاډ او ملتیا ته اړتیا لرو، ځکه چې هر انسان په ټولنه کې خپل خپل مسؤلیتونه لري چې باید ترسره یې کړي. ډاکټر، انجینیر، ښوونکی، مشر، ملک، هر یو په ټولنه کې خپل خپل ارزښتونه لري. نو که غواړئ چې هیواد مو ودان او ژوند مو هوسا اوسي، غوره او سمه ټولنه جوړه کړئ او خپل خپل مسؤلیتونه ترسره کړئ. اوس تاسو را بولم د ډرامې اورېدو ته.
اوهو فرزانی، تی ستړی مشی، په خیر راغلی. راځه راځه، لکه چې لاره دې غلطه کړې ده.
ژوندی وسی خورې، نه لاره مې نه ده ورکه کړې.
راځه دننه راشه. ولې په لاره کې ولاړه یې؟ زما خاوند دې ولیدو؟
نه نه، ما ونه لیده. هغه د ملک صاحب حضرت خان دی کور ته لاړه.
فرزانی، ولې داسې خفه ښکارې؟ خیرات خو به یې؟ څه شوي دي؟
نه نه، ولې به خفه یم؟ اصلا زه ملک صاحب حضرت خان په تاسو پسې راولېږلم. ملک صاحب ستاسو ټولې کورنۍ ته مېلمستیا کړې ده، نو ځان تیار کړه چې لاړ شو له خیره.
زه خو د ماشومانو له پلاره خبره نه وم چې ملک صاحب مېلمه کړی دی. ما مې ماشومان خپل پلار کره ولېږل.
چې داسې ده، بیا به زه او ته لاړ شو چې هغوی ټول هلته په تمه دي.
نو د ماشومانو پلار ما ته هېڅ هم په دې هکله نه دي ویلي.
خاوند به دې همالته وګوري.
بیا نو لږ صبر وکړه چې زه خو ځان تیار کړم.
ځان تیارولو ته هېڅ حاجت نشته، جوړه تیاره یې. راځه چې ناوخته نشي، د کور مخې ته موټر ولاړ دی.
وی نه خورې، ښځه سره ذوق او سلیقه خوند کوي. زه به دستي ځان آماده کړم، بیا به لاړ شو. ګوندې تر هغې پورې مې د خاوند موبایل هم کار وکړي.
نه نه، هېڅ ضرور نه ده. راځه چې ناوخته کېږي، څه واده ته خو نه ځو.
فرزانی، ولې داسې وارخطا یې؟ څه خبره ده؟ څه شوي دي؟
نه هېڅ څه نه دي شوي. ما ویل چې هسې ناوخته نشي، ټول په تمه دي.
ما ته خو ډېره وارخطا ښکاري، اتمن څه خبره ده؟
نه هېڅ خبره نشته، وارخطا ځکه یم چې ناوخته کېږي.
فرزانی، سمه خبره راته وکړه، څه شوي دي چې داسې وارخطا یې؟ سبا په خوان څه شوي؟ راته وایم، سمه خبره راته وکړه. هله نو چې زما دې اندېښنه کړه.
څه ووایم خورې؟ خو ګوره چې وارخطا نه شي، چې خدای مکړه ته ناروغه نه شي.
فرزانی، زه خو یوه زړوره ښځه یم، پاکه خبره راته وکړه چې څه شوي دي. په خوشه خبره نه دوکه کېږم. هله نو
خورې، ستا خاوند په لاره کې یو وړوکی ټکر کړی دی، هغه یې روغتون ته بوتو. زه په تا پسې راغلم چې په ګډه روغتون ته لاړ شو.
وای خدایه، مخ مې تور شو، دا څو شپې مې بد خوبونه لیدل. فرزانی، ته دروغو تسلي به راکوه، پاکه خبره وکړه چې په میړه مې څه شوي دي. هله نو
خو درته مې ویل چې ټکر یې کړی دی، ډېر ژوبل شوی نه دی. اوس بیړه وکړه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به هر څه په خپلو سترګو وویني. هله نو
خدایا، ته مې خاوند صحیح او سلامت لرې، زه مې بچو ته څه ووایم؟
خورې، که ته داسې بېتابي وکړې نو ماشومان به دې ډېر خفه شي. ته باید د خپلو ماشومانو لپاره حوصله وکړې.
ښه وایې فرزانې. موټر شته؟
ما سره موټر شته.
ښه سمه ده، ډېره مننه کوم فرزانې، تا تل موږ سره مرسته کړې ده.
په دې خبرو پسې مه ګرځه، وسان تیار کا.
وای فرزانې، خورې زما په سر خاورې شوې، ځان به څه ته تیاروم؟ ګل غوندې خاوند مې ټکر کړی دی. درځه مخکې شه.
درځه چې ځو، لاس دې ماته راکا.
موټر چېرته دی فرزانې؟
د کور مخې ته ولاړ دی. درځه مخکې شه.
خدای خبر کوم شفاخانې ته به یې بولی، هلته به یې تداوي وشي او که نه.
کېږي، هر ځای کې تداوي کېږي. ورخطا کېږه ما.
فرزان دروغ تسلی نراکوا بدی زاوت خفیگو چی دلتا سمیش وخانی نشتا
موتر تا پور تشا چی حرکتو کل خیر سرا پاهم کوا
سامه دا سبر چی دا تکرائی می در طول کب ویش خدایا تمی خوان سیم سلامت را تو ساتی بچی بی بی پارا نکی یتیمانی نکی
خوری ډاکټرانی اجازه نه راکوي چې د مریض خونې ته ورشو وایي چې کړکۍ نه کتلی شئ خو ورتللی نه شئ
خدایه دا خو ما ته ډېر ژوبل ښکاري لا څنګه مظلوم پروت دی نو دوی مې ولې نه پرېږدي پرې مې دی چې خپل مېړه وګوره
ژاړه مه خورې صبر وکړه خدای به درته روغ جوړ کړي ژاړه مه ډاکټر صاحب سلام وبخه چې زحمت مې درکړ
سلام فرزانی
خوري دای سر طبیب صاحب دی زما استاد
سر طبیب صاحب خیر دی اجازه راکړه چې خاون مې وګورم خیر دی
نه خوري تاسو هلته د تللو اجازه نه لرئ لږ صبر وکړئ
خوري ته دلته کینه چې زه سر طبیب صاحب سره خبرې کوم استاده ما ته خو د ناروغ صحت ښه نه ښکاري که څه خبره وي ښه ده چې کورنۍ ته پاکه خبره وکړو څو د خپل ناروغ هم وکړي
فرزانې زه نه پوهېږم چې څه ورته ووایم هو حالت یې چندانې د ډاډ وړ نه دی
زه نه پوهېږم چې تاسو څه وایئ ډاکټر صاحب خاوند مې الحمدلله شتمن تجار دی د پیسو غم یې مه کوئ که د دنیا په هر ګوټ کې زه یې تداوي کولای شم نو خیر دی زما خبره راته وکړئ
سمه ده خورې فرزانی تاسو دواړه راشئ چې زما دفتر کې سره خبرې وکړو
سمه ده ډاکټر صاحب خورې درځه مخکې شه
راځي دلته کښېنئ ښه تاسو ویل چې باید حقیقت درته ووایم په خواشینۍ سره باید ووایم چې ستاسو د خاوند تداوي دلته نه کیږي باید له هېواده بهر یوړل شي له بده مرغه موږ دومره امکانات او وسایل دلته نه لرو
الله دې ورته کامله شفا ورکړي ډاکټر صاحب سمه ده چې هر ملک سمه تداوي کیږي زه یې همالته بیایم فرزانې خورې یوازې مې مه پرېږده چې تا ته ډېره اړتیا لرم خو سرګنۍ مې راسره راشه درشه نه کوي
خورې ژاړه مه زه درسره یم یوازې زه نه زموږ ټول کلی درسره دی هغه زموږ د کلي د آبادۍ خوبونه لیدل او زموږ لپاره زخمي شو موږ یې دا ښه هېڅکله نه هېروو زموږ ټول کلیوالې پوښتنې ته راغلي
دا په دې وخت کې به څوک وي چې دروازه ټکوي
زویا ته ورشه وګوره چې څوک دی
نه نه زه خپله ورځم زړه مې طاقت نه کوي هسې نه چې له شفخانې نه څوک راغلی وي
دا دی درغلم لږ صبر وکړئ
سلام علیکم ملک صاحب
سلام علیکم ملک صاحب
وعلیکم السلام ستړي مشئ ستړي مشئ خیرات خدای په دې نیمه شپه کې
وبخې ملک صاحب په دې نیمه شپه کې مې په عذاب کړی بله چاره مو نه درلوده
داسې خبرې مه کوه لورې راځئ راځئ کور ته دننه راشئ
ملک صاحب څوک دی
فرزانه ده راځئ راځئ دې خواته
راځئ کور ته ست مه کوئ ستړي مشئ په خیر راغلئ اوش خدای اصفه می توتی توتی شو دا خوزان جان خزه دا لوره خدای دا پخاون ایت سم مکاوا کنده مشی لوره
آمین تروره تا سره دا خدای پاک نیر خوو کی
فرزانی لوره تم سره مشی
جوانده واسی تروره
شریفه حالا دویتا دا لیمو شربات جور که حالا
سمه دا
نه نه تروره ایس مزرتا نکیگی
خیر دا لوره لگو مزرت تازه شی دستی راوړم دا د
لاړه ها تاسو ناروغ ولید
هو ملک صاحب اندا اوس له روغتون نه راغلو
نو تصمیم ونیو څه کول خیر سره
ملک صاحب موږ ته خو ډاکټرانه وویل چې باید خارج ته بوزو نو زما خو زړه دی چې ژر تر ژره باید بوزو او فرزانه جانه بم را سره په دې سفر کې ملګری شي زه به په یوازې ځان څه وکړم
نو په دې هکله مو فکر کړی دی چې چېرته بیایئ
زه خو هېڅ نه پوهېږم چې چېرته بوزم
ښه نو فرزانې لورې ته پکې څه وایې
هر څه ناڅاپي رامنځته شول ملک صاحب هېڅ مې فکر نه دی کړی چې چېرته بوزو
ښه خیر په دې هکله باید ټول په ګډه مشوره وکړو او تصمیم ونیسو
ژوندی اوسې ملک صاحب ستاسو له نظره کوم هیواد ته ژر تللی شو؟
زموږ یو وراره د ملک خیلو د کلي د ملک هزار خان زوی له هیواد نه بهر اوسیږي. زه د هغه سره مشوره کوم، بیا تاسو ته خبر درکوم. شیرزمان خان چې راسره وي هر څه به اسانه شي.
وی ته دا شیرزمان وګوره چې سوچ مې هېر شوی و. د مرګي دې هېر شي چې شیرزمان راسره وي نو زموږ کار ډېر اسانه کېږي.
فکرونه مو خراب شو لورې، غره غونې دوست او آشنا مو د ناروغۍ په بستر پروت دی. خیر دی، زه له شیرزمان خان سره خبرې کوم. تاسو هېڅ اندېښنه مه کوئ.
خدای دې ژوندی لره ملک صاحب. شکر دی چې تاسو یاست، کنه نو ما به څه کړي وای.
د لیمو دا شربت واخله. واخله لورې، فرزانی دا بل ګیلاس ته واخله. دارو مشه.
مننه ترورې.
موره مشه ترورې،
دوا دارو مشه.
سودا واخلی سودا خو خا په رضا لیگو په وړیو چرګ په اډیو په ما د ګډو لوخو په نغدو پیسو کو راشه سودا واخلی یلای
اوه دا غونچا ګلا کوم لوړ اسمانونو ته پورته شو دې زرنج ته وګوره دا خو سمه مقاصد جوړه کړې ده بے شکا والا
اوو دایما خانه او پلوشه خورم نگه چه غونچا گل اکانه سودا اخلی احمد خانه سلامونه
و علیکم سلام خیالی گل چنگه ولکا پام کوا چه زما و زما ده میرمن فیلم وان اخلی تو خواهان ده هوا اکسون و فیلمونم اخلی
احمد خانه اولی زوروی گور لسونه تش دور دی نه موبایل لری او نه هم کمره
گوره زه په دې خیالی گل چندان باور نلارم کمره به چیرته پټه کړی وی دای ډیر رانده
غلی شه اصل خپل ځان غږیږي خیالي ګله وروره کور کې خیرت دی کاکا او ترور نښې دي
وبخښئ ورېندارې احمد خان لږ ورخطا کړم سلام مې هېر شو شکر دی ټول ښه دي
دلته څه کوې ولکه خیالي ګله د فرزانی کلینیک ته خو به نه دی راغلی
لرې مې غونچا ګل اکا ولیده ځکه راتاو شوم
وګوره څومره لوکس شوی دی ای
چې داسې ده درځه چې ورشو شیرني تې وخورو وګوره زرنج یې اخیستی دی
یا الله ته مې پرده وکړې د احمد خان او خیالي ګل څنګه له خندا شنې دي او زما خواته را روان دي خدای مو راوله راځئ راځئ د غونچا ګل مغازې ته ښه راغلاست والکه خیالي ته ونیسه او څو قدې عکسونه مې واخله او فیسبوک ته یې واچوه وایم بالکل سمه ده
غونچا ګل اکا نوی کاربار د خدای درته بختور که احمد خانه زه درنه لاړم چې بینه خانه کې کار لرم د خدای په امان
ژوندي اوسې وراندارې او ته لاړه شه احمد خان په لوبو سر
درځه چې کلینیک ته ځو هغه د فرزانې خور مینه خانه درته یادوم درځه مخکې شه
هلته څه بلا غواړې
خبر شوایم چې فرزانه خور هغه تجار خارج ته بیایي ورته به ووایم چې ما هم له ځانه سره بوزي په کار بهیشم
ته اوس دته پسې ګوره د چرګې له مالګې څرګلو سره څه ته به خارج کې څه ورته په درد وخورې هغوی سهار وختي لاړل چې ویزه واخلي مهرخانه کې نشته
رښتیا الله دا خو ډېر بد کار وشو لکه چې زه ترې پاتې شوم
خیالي ګل ته نن ځان ډاکټر ډاکټر ښکاري ته خو هره ورځ نوي نوي خیال پلوونه وژي
غونچا ګل اکا خیالي ګل به زه درنه بوزم که نه دستي به ووایي چې زه د ټول هېواد ولسمشر یم بیا به ورسره څه کوم
کاکا زخمي بوتلو نه
نه نه لای نه ده بیولای ویلي چې بیایې
و خیالي یو خو ته تل په هوا کې چکرې وهې خو دغسه وایه کله بابا واخله چای دې در واخله چې حلق دې تازه شي
بس مې دی استاد فیروزه ډېر مې وڅکه
یاره خیالي ګله رښتیا چې پیسې نه مرګ راګرځولی شي او نه درد ته وګوره څومره شتمن سړی حیران دریان پروت دی بس خدای دې په فضل او کرم وکړي وبهل دی بیچاره دی
یاره رښتیا خو وایه استاده
یاره خیالي ګله ما ته خو داسې ښکاري چې د تیارو میدان ته به ما هم د ځان سره بیایي
دا ته څه وایې تا نو څه ته بیایي ته ډاکټر یو که ترجمان ه
ته اوس دومره هم نه پوهېږې نو په دې کلي کې یوازینی که زه یم چې موټر لرم نو چې ما سره لاړ نه شي پیاده به ځي ه
هم په خپله تجار د موټرو کاروان لري هم یې فرزانه لري او د سنګین د دفتر موټر هم شته ستا په دې زړه کجاوه کې نو څوک ځي
خلی ته سمه ښځه زما د ناوې په شان موټر دی او ته ورته کجاوه وایې دا موټر زه په تیارو هم نه بدلوم ځان خبر کړه
ټوکې مې درسره کولې استاده خامخا به ستا موټر کې ځي نور نو څوک لرو
نو ته څه پوه شوې
زه خبریږم استاده، خیالي ګل د کوی قاف د ښاپیریو ملګری دی، بس ځان تیاروانو.
بیا اسمانونو ته پورته شو، بیرته راښکته شه، راځه راځه چې ونلویږې.
ای ته مه منه، خو زه پوهېږم چې له ځان سره دې د تیارو میدان ته بیایي. او
بس وبه ګورو نو.
سمه ده، دا ګز دای میدان.
دغسې خبرې وکړه کنه چې زړه مې پرې خوشحاله شي. ستا خو پسه مصرف نه راځي نازوانه.
ای استاده، که به زما په دعا کېږي رب د پاچاکه چې سلام ته دې در زما.
واوا واوا پنجاکه چې ښکلې ټپه دې وویله. والا که خیالی هغه شاغا نه دی
نو والې تا ته نه ښکاریا؟
سترګې مې کمزورې شوي دي.
غلی شه چې ترافیک یې وانهوري.
رښتیا دې وویل چې اوس یې وانهوري.
دغه ته راغی، اوس ورته په غټو غټو وګوره. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ستړی مشي، جوړ اوسئ.
ته چیرته تللی وې؟ والا که شاغا بیغم باشه ګلاغا.
د خوشحال خیلو کلي ته تللی وم، هلته مې ملک صاحب حضرت خان ولیده. ویل چې سبا سهار وختي مو ستاسو موټر په کار دی.
وګوره استاده، که ولی نه یم خالیم نه یم، اوس یې منې که نه چې د کوی قاف ښاپیری مې ملګری دي؟
ولې دې نه منم، وایمه بزرګ د زمانې.
ښه ده چې استاذ فیروز لرو، او خدای دې تل روغ او جوړ لره. مونږ در سره تل آسوده یو.
همدا خبره پرون خیال ګلم وکړه چې زمونږ د کلي مشران بغیر له تا بل چا سره چیرته نه ځي.
رښتیا وایي، خیالی گل خو خیار بانی آدم دای.
ها لکه چی خیالی گلم لارو خیار شو.
لار بچه زما صفتو نواوری آغا سی خوش آلیگی. لارا لو خیارتیا سرا سرا وست یو تکڑا اکاس او کم رمائی نمیم، منی بمی.
بلکل دی منو.
ده خیالی صفتو نبا ورستو کو، او زمان ده ناروغا مخوری. ادوا ورتو که چه خدای پاکور تا صحت ورکی.
رښتیا وایي ملک صاحب، الله تعالی دې ورته روغ صحت ور په برخه کړي.
الله تعالی ورته ډیره هوښیاره او تکړه ښځه ورکړې ده. کور ودان.
زمون فرزانه خورم نامو خدا ډیره هوښیاره او تکړه جنۍ ده. دې ته وایي رسوان ده ډاکټره.
خیالي ګل سمه خبره کوي، رښتیا چې نام خدا ډیره تکړه نجلۍ ده.
د فرزانې ټوله کورنۍ ښه خلک دي، پلار خو یې ډیر جانانه سړی و.
بلکل همداسې ده، وایي د باز له ځالې باز پورته کېږي.
واله که خیالي ګله، تا خو ویلي وو چې زه به ستاسو عکسونه او فلمونه واخلم، کومه دي اوس خو هغسې غلی ناست دي.
رښتیا دې ویل ملک صاحب، ما نه خدا خبره بیخي هېره شوې وه. دا دی دستي وګوره چې عکاسي شروع کړم. شاغا وخانده لږ.
غلی شه والکه، مونږ په څه حال یو؟ ته ورته وایه چې لږ وخانده، همو خادی پیژنه کنه.
او بخی پلارا، ایت پام منو، اوز بای پایل کم، زبای اولان دا ویدیو کم. درانو دوستانو، سلامونمی اومنه. زمونگ دی خوشحال خیلو دی کلی مشران دلتا پا وایی دگر که سر راتول شوی دی، او زمونگ یو دوست چی دی موتر پتاکر که زخمی شوی دی، لحوا دا بحار تا داویل پارا بیایی. دو آگانو که مهی روی، چیو دیر نیک انسان دی. ملک صاحب، تا ستوائل لره؟
زه کومه خاص خبره نه لرم، دعا کوم چې زمونږ دا ناروغ خیر سره ښه شي او بیرته خپل کور او وطن ته راشي.
آمین.
ډیرو بخې ملک صاحب، تاسو ته مو ډیر زحمت درکړ. ستاسو ټولو کلیوالو زحمت وایستو، کور مو ودان اوسه.
ستاسو خاوند زمونږ ښه او مخلص دوست و، موږ ټول پرې خفه یو او خدمت یې خپله وظیفه ګڼو. هغه ډیر خیرخواه او سخي انسان دی.
دا چې موږ ټول دلته نن راټول شوي یو، د هغه د ښو اخلاقو او انسانیت نتیجه ده. خدای دې ورته کامله شفا ورکړي.
آمین.
درنو مسافرو توجه غواړم، زمونږ د اتم نمبر الوتکې پرواز چمتو ده، مهرباني وکړئ د ترمینل خواته راشئ. مننه.
هغه دې اعلان وکړ چې مسافر دې راشي، تیاره پرواز ته چمتو ده.
هله لورې، ځانونه تیار کړئ چې ناوخته نشي.
سمه ده، موږ تیار یو.
خانو ملک کاکا، استاسو د ټولو په اجازه مو بلار شو.
سفر مو به خطره، ان شاء الله چې همداسي وکي.
دې خدای په امان، ډېری ډېری دعاګانې وکي.
سفر مو به خطره،
په خیر سره لاړ شئ. مونږ سره پاډی کې اوسئ، وخت په وخت احوال راکئ چې زمونږ نه نه ده. زه له شیر زمان خان سره هم دا اوس خبرې کوم، هغه به درته په وای ډګر کې پتا مو اوسي.
سمه ده ملک کاکا، ما یې شمیره له ځان سره واخیسته، زه ور سره اړیکه نیسم.
په خیر سره لاړ شئ.
یار خزلی موټر ډیر خپه شو. ته وګوره ځوان جهان سړی بې هوش چپرکټ کې پروت ده، واړه واړه بچی لري، ځوانه ښځه لري. خدای دې ورته صحت ورکړي.
آمین. بس نو انسان کمزورې موجود دی، وایي انسان له ګل نه نازک او له ډبرې نه کلک دی.
رښتیا وایه جیسن،
ته وګوره څه تکړه او باجورته ښځه خدای ورکړې ده، وایي خدای دې ورته لا همت او جرأت ورکړي.
ښه ده چې زموږ فرزانه لورم ورسره ملګرې ده، هغه په هر څه پوه جړې ده. د بهرانیانو په ژبه هم ښه پوهېږي.
ښه نو درځئ چې موږ هم لاړ شو.
په مخه یې زیړې ګلونه، سفر یې بې خطره.
والا زنډې وکړه
چا پلار جانا.
وای ټوله شپه مې ورته د لیلا او مجنون کیسه وکړه. آخر کې پوښتنه وکړه چې لیلا نارینه وه که ښځینه. شې زمان یادوم، باید خبر یې راکړی وای چې زموږ میلمانه ور رسیدلی دي او که نه.
وبخه پلاره، فکر مې نه و ریښتیا چې د اوسنۍ زمانې ځوانان د موبایل او تلیفون په جال کې راګیر یو. زه خدای خبر کوم چورت کې وم.
اوهو داسې خدا، اما ټول ځوانان داسې نه دي. خلک لګیا دي ژوند کوي، ترقی او پرمختګونه کوي. ځینې ځینو یې له ځانونو نه د موبایل غلامان جوړ کړي دي. دا به د چا زنګ وي؟ خدای دی وکړي چې شیرزمان وي.
موبایل د چارج کې خیر دی، ته صبر چې زه یې درکم. دا دې واخله، شیرزمان دی.
کور ودان، زده ښه شو چې زنګ یې راووهه. ته صبر چې اوکی کړم. دغسې.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم السلام شیرزمان، څنګه زویا؟ خیرات خدای
ژوندی اوسې ملک کاکا، تاسو څنګه یاستئ؟ ټول کلیوال ښه دي انشاءالله.
شکر دی زویا، ټول ښه دي.
پلاره زما سلامونه م ورته ووایه.
دا څوک دی چې سلام وایي؟
امید دی سلام درته کوي زویا.
وعلیکم سلام، ټولو ته زما سلامونه کوه.
علیکم السلام. ښه، دا ووایه چې زموږ ناروغ در ورسېده؟
هو په خیر سره را ورسېده. هغوی مې په بیړه روغتون ته بوتله، معاینات یې روان دي. تاسو ته مې د اطمینان لپاره زنګ ووهه.
ښه نو ډاکترانو څه وویل شیر زمانه؟
لا یې معاینات مکمل نه دي. کله چې معاینات مکمل شول بیا به معلومه شي چې مشکل ډېر دی که کم.
ښه ښه، نو موږ ته وخت په وخت خبر راکوه چې اندېښنه مو ده.
ملک کاکا تاسو بیخي بېغمه اوسئ، زه دلته بلد یم، هر څه راته ښه معلوم دي. د ناروغ او فرزانې خوردوی اندېښنه هېڅ مه کوئ، هغوی ته مې بیخي ښه ځای نیولی دی. بله دا چې فرزانه جانه را سره شته، هغه یوه باتجربه او لایقه جلۍ ده.
اوهو دا خبره خو دې بیخي سمه ده، مطلب چې هر څه ته متوجه اوسئ.
سمه ده ملک کاکا، تاسو بېغمه اوسئ.
که کوم څه ته دې اړتیا درلوده بیا موږ ته خبر راکوه.
سمه ده، فرزانه خورم سلام کوي، وایي کله مې چې نوی سیم کارت واخیسته بیا درته زنګ وهم.
علیکم السلام. سمه ده شیر زمانه، هم زموږ په ناروغ پام کوه او هم زموږ په میلمنو. دوی ډېر درانه خلک دي، باید عزت یې وشي.
سمه ده ملک کاکا، زه تر خپلې وسې هر خدمت ته ولاړ یم. د دوی خدمت خپله وظیفه ګڼم. خبر شوی یم چې دا تجار ډېر سخی او نیک انسان دی. داسې کسان زما ډېر خوښېږي چې د ولس او خلکو د هوساینې لپاره زحمت باسي.
ژوندی اوسې شیر زمانه، زما زړه خو په تا ډاډه دی، ځکه مې ستا خواته درولېږل. نور نو ته پوهېږې او کار دی.
سمه ده ملک کاکا، تاسو هېڅ تشویش مه کوئ، زه هر څه سنبالوم.
زنو زویا چې ته به هم کار لرې، نور دې وخت نه نیسم. په ټولو سلام کوه.
وعلیکم سلام. علامو ملچه ملک کاکا،
په لوی خدای مو سپارم. په مخه مو ښه.
چه دا شپیلی سوگ را گئی؟ اوهو
دا خو خیالی گل ده.
ته صبر چې نږدی ورشم.
نه نه لزان شپون کی جوړ کړی دی. شپیلی ګوره، وا ګوره چې څه رهیې. وایم کور دې لغه لې ډک شه خیالی ګله، دلته څه کوې؟
یاره خو سم لکه آسمانی تندر را نازل شي. وګوره زما د خیالونو مرغان دې والوزول.
خدای دې خوار که خیالی ګله، لږ زمینی شه، تل په آسمانونو کې چکر وکې.
نو ځمکه خو تا غوندې خلکو ناسور ګرځولې ده چې خلک آرام تم نه پرېږدي. خیال کې مې د مالدارۍ لوی فارم جوړ کړی و، لاړو په اوبو د لاهوک.
نو دلته خو یوه غوا ولاړه ده او ته د فارم خیالونه ګورې.
ادې مې وایي چې شیروره غوا وڅرېږي نو ډېرې شیدې کوي، مام راوسته چې لږ خوراک وکړي.
او د فارم خیالونه دې ولې لیدل؟
ته ګوره کنه چنارګله غوا، غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
غوا غوا نه شیدې، شیدو نه مستې، مستو نه کوچ، کوچو نه غوړي.
لیوانای لیوانای مکیگا سندره ندا اسی میویل چی داغو عجب دی کار شایده ار چی نی گتا خستل کیگی
اخ سنگا و خیالی گولا
گوره کنه غوا شو دیه کهی شو دونه مسته کت غوری پیروای کلت چکا پنیر او بلا نور شایان تری جوڑیگی خوشایی سوازی وخی خوڑل کیگی یعنی هیچ اضافه و بگت شای پک نشتا
ولار احتیا خوای سما کارخانه دا کارخانه
خوزم هم دا وایب کنه تیار کلکی وسیگو پولا پتایشتا وخی پیدا کیگی اسی مالون ساتو ما ویل یو دو دری خیز راتی واگانه با واخلم ایو خی فارم با جوڑکم سامی پیسی با وگتم
ای خیالی گلا تخوالا دیر بلا سڑی دیر خو فکر دکڑای دی
بیا و نوائی چه خیالی گل خوش خیال پلاو نوکی یو نیم پکی دکار خیالم وی او
درنو دوستانو هیله ده چه دراما مو تر پایا اوریدلی وی تاسو اوریدل چه جمیله دی خپل ټپی خاوند لاس نیوی وکړ او دا یې ثابت کړه چې ښځه او خاوند د ژوند ملګری دی او هیڅکله آن په خورا سختو شرایطو کې هم د یو بل ملګرتیا نه پرېږدي او د سفر تر پایه ورسره ملتیا کوي د یو بل پر ډاډ او اطمینان د ژوندانه په سختو شرایطو کې مخ پر وړاندې درومي رښتیا وایي چې ښځه د کور څراغ او نارینه د کور دیوالونه دي تر بلې دا ورځ مو په لوی خدای سپارم علامو ملشه
د هیلو وړانګه راډیوي ډرامه د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري
ماما لالای مکوا منه ملکه زلر شمردار خوره ولا کیره نا وخلی
خو څه خبره مو شور دی وړو
چنار گل کاکا ته د ملالی تو ګورا منه را ناغست د نه راکی
ملالی ولی دل شمس نه منه خست ده
چنار گل ماما شمس ډیر مردار خوره لګ دی زکه خوتل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زاینو کی لوبي کوي اوس زده مردار منه خوري ته دې مانی ته وګوره
وی دا خو پر احتیا چې ډیره ناولی ده شمسا ملالی خوایی دا مڼا خو د خوړلو نه ده
چنار گل کاکا د کلي ټول ماشومان همداسې مڼې خوري یوازې زه خو نه یم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډرامه دی واوري ټول به پوه شي
واوا څه ښه پخه خبره دې وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډرامه واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
د آزادۍ میلمه السلام علیکم آزادی رادیو تا غوژی است خبرونه هر ورځ 24 ساعت دوام کوي د آزادی میلمه پروگرام کې مونږ شرف الدین عظیمی میلمه دي چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دي او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي شغل شرف الدین عظیمی آزادی میلمه پروگرام ته شرغلاست په پیل کې دا راته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه
دا خو زما پلار هم د ارواپوهنې ښوونې او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړې زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم و تربیې او علل خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل زموږ د کور په المارۍ کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپوه په سترګه کتل اگر چې مکمل و ټول ټول په اصلاح اروپو نه و په دې برخه کې ټول کارونه هم د اروپو نه پاړوند نه و د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې او چپترونه او یاداشتونه لوستل، دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي را پیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده، یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي، په څه شکل، په څه رقم. بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشته ته ورکامیاب شوم.
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ، څومره راضي یاست؟
کله چې زه دې رشتې ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم، چې تقریبا اوس که په هماغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابېږي او د طب نمرې وي. هغه وخت زموږ په شرایطو کې یعنی د 15-16 کلو مخکې قصه درته کوم، نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما اروپایانو انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېره دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ. بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و، د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و، ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولی شوی طب ته کامیاب شې، ته ولې انتخاب دې غلط کړی و، دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده. بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زم یو مسل وم هغه متعلم وم، بالاخره فکر می کاوه چې ما اشتباه کړی ده، واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا ده وغیره. اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ ثبتنام مې وکړ. بیا وروسته په اوله ورځ کې مې په یاد دي زموږ یو میرمن استاده وه، هغوی یو درس درلود، بیا وروسته یو بل استاد راغی په هماغې اوله ورځ. بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و باغه و علاقمند و دې رشتې ته، دی هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې. خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمې پړاو یو ډول روحیه راکړل سو او بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم. بالاخره ارام ارام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول، کتابونه راته توضیح سول او علاقمند سوم. او په زه فکر کوم چې په دویمه درېمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بالاخره کله چې همداسې مخته تلمه زه فکر کوم چې 15مه ورځ وه که یوه میاست پوره کېدله چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید دا رشته صحیح وایم. او په دویم صنف کې وم چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم په همدې رشته کې بېرته پوهنتون کې هم پیاد کې. زموږ یو استاد اوس په امریکا کې ده، دې ما ته وویلې چې ستا دا په اصطلاح د ده په اصطلاح اټي پوشي د وای د استاد په اصطلاح ته ډېره ښه تشریح کوې، ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي. بیا ما له هماغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ. اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدم ما داسې فکر نه کاوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي. بالاخره زه فارغ شوم، بالاخره استاد شوم. په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث. بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کاوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي، ناامید اوسم که امیدواره. هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له همغه وروسته ما تلاش وکړه، هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي، په رسنیو کې، په خواله رسنیو کې او کار کوي، ښه کار کوي، فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی، مکمل لس کاله. او له هغه رئیس ته بیا زه نو زه تی خپل اروپان پیدا سولو خپل غوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چرته صرف تداوی کوم تدریس کوم پانتون کې او مطالعه کوم ډیر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډیر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډیر په ندرت یو نیمه مصاحبه کوم اوس ډیر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په ارواپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم.
په ژوند کې هغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه، اوس څه ورته وایسته؟ د هغوی عکس العمل څه دی؟
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله، زما خپل سنفیان زما مریضان سوله، زما خپل سنفیان ما ته ډاکټر وایي، استاد وایي، ما ته مې اوس سنفیان استاد وایي، استاد پسترګ راته ګوري، استاد اتور، استاد اتور، استاد دسې بسي، استاد هغه سوسي، زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سوله، زما مریضان سول، ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې، کومکونه مې ورسره وکړل، او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصلاح اشنایان او ګاونډیان چې په هغه وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې حتی تریری دي لغوی نه، حتی هغه سنفیان زما چې په طبي وویلې همغه وخت کې فارمیسي وویلې، طبي وویلې، ژورنالیزم یې وویلې، حقوق یې وویلې، ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه. حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي، ډېر مشهوره سندرغاړي دي، د افغانستان په سطح سندرغاړي دي، ډېر مشهوره دي، نومونه یې نه اخلم. حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې تل موږ نه ډېر ښه سولې، یعنی زما ډاکټران سنفیان، زما خپل استادان، زما ګاونډیان، زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ، ډېر زحمت دې وایسته. حتی دا خبره ما ته کوي خلکو ته یو رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي، تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکړ. اوس تا ارواپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکټران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي، د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي، ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي. نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي، دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده، بیا وروسته نور خلک را پیدا شول. اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنی واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې، دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې، دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري، پیزنی، خلک علاقمندی لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې، دا خو اوس خدا کیسې حل سولې. منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارۍ ته اوس خلک هغه دي، ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دي، همغه استاد چې په لومړي درس کې زه ناست وم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې له ما مشوره وغوښته، د کور په اړه دي ما له مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه له ما مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرمو مسایلو په اړه له ما مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښه سوه چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوي کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه غوښتلې چې زه اوښکې پاکې کړم د دوی.
نازمي صاحب، تاسو وویل چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایس چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله په افغانستان کې؟ د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم وه ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې سي او همداسې راولم، او دا یوه ښه کار و. یعنې زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، یعنې د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنا چې بې دروپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده. په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره یعنی که زموږ له هڅو له د عامو فعالیتونو د عامه پوهاوي له بریده کله کرادي خواته سو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې په سیاستونو کې تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک خپله دیدي رشتې پنځۍ د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې ارزښت نه لري. په ډېرو کلینیکونو کې او په ډېرو د نشیانو په مرکزونو کې نوي دولت په راتګ سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په اسلام نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، یا مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سل. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر دا اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوي کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاص اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري. او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې هم دا مشکل سته، دا اوس دستي په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، د اروپا کې د جایو کې هم سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موټیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوی کوي، په شلو ورځو کې دا کار کوم، په لس ورځو کې ژور خپګان له منځه وړم، په لس ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کوم، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زبه اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دوه میاشتو کې نسي تداوي کولی. دا اصلا ادعاوی دی، دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده. خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجانی کوي، په سلو نفرو کې دوه نفره کې داسې جواب ورکړي، اما د علم په حیث، د مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفي برخورد، تخصصي برخورد په سترګو موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوسی چې دغه کس مسلکی دی، دغه کس مسلکی نه دی، دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپو، یو ټولنپو ته لیکي ارواپو، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپو. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري، خپله دا هم خوشحاله کېږي هغه کس چې داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کولی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداري پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه شي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د په پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبره ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبره ده چې پی اچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي، او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله درې کاله تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر اوو کلو پورې کار کوي، بیا چې په همغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي او بیا همغه حرفه یا مسلکي. نو خلک باید بدې پوسی چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بله عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیز ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم سته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایي او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته. یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثناکي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوریږي، خلک ډیر نارامه ووسي، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې دروونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سر ځي یو درملتون ته، مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغوې هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرقي. مثلا موږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یو متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کېدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوي سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوي، یا مثلا تاسو ویل کېږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یاست په میاست کې واري، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واري لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې لاروپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسو نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسات کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې له دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط دي او په دې رقم باید مخته لاړ سي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هیوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل اروپوهان ودنه کوي، انکشاف نکی اروپان مراجعه پیدا کی هر هغه څوک ماته اروپان الولی او بیا په دسی وضعیت سره مخامخ کیږي خبرم بیا کوشش نکی تلاش نکی زه فکر کوم چې دایمي د حل لارې ته خلک کوم غوړو چې دغه اروایی درملنه او اروایی تدوی په افغانستان کې معیاري او ستاندارد مسلکی کو
بل ادمی سه د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلو سره مشورې ورکوي
اروپو درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکی ژوند کې یو مشوره ورکوي دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري په دریم قدم کې څېړنه او تحقیق یعنی تحقیق تدریس کوي او مشوره ورکوي چې په دې درې پړاو کې د ژبې مورد د فصاحت مورد د ادبیاتو مورد په ژبه کلتور او دودونو باندې رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي یعنی یو فرانسوي ارواپو صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي یو ایرانی ارواپو صرف په ایران کې موثره واقع کېدای سي او یو افغان ارواپو په افغانستان کې کمک کولی سي دا مسله د ژبې مسله د ادبیاتو مسله د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپو راولی کابل ته او مراجعې ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی او مراجعه ورسی او تاجیکی یا ایرانی اروپو ته چم زه بی ام دی ورته وایي چې اروپو صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب زه جگرخونه یمه ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیشته وایي ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده د افغانانو اصطلاح ده او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیشته وایي جگر خو همیشه پوینه کی د انسانانو جگر خو همیشه پوینه کی که دی ساعت اروپان یو بل ته وګوري سه دا څنګه یعنی د ځګر په وینه کې ده ځګر خو همیشه په وینه کې یعنی دغه ادبیات خپل دوه نیم کال وخت غواړي چې تاسو دی ټولنې په ژبه پوسی مثلا ماته خوستیان مراجعین راځي کله چې دوی خبرې کوي مثلا نارینه راځي کینی ماته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مېرمنې استاد سره د مشکل شریکه بیا هغه خپل لهجه غږېږي بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغه کې پخوستي لهجه مه کوه زه ورته مشکل نه لري زه پخوستي لهجه پوهېږم زه لس پنځلس کاله کېږي چې په دې په هر هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز دري ژبې دي د نیمروز دري ژبه یا لهجه له کابلي ژبې سره حتی له هراتۍ لهجې سره یو عالم توپیر یا فرق وي نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جملې استعارې دا د اروپانو ډېر مهم موارد دي استعارې په اروپانو کې لوی بحث ده په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر اروپو ته په هر ټولنه کې چې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفه‌ای غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده ماته همیشه زما مراجعین او حتی دري ژبې مراجعین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې م اروپي پېږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پېږو خو چې ته پښتو م وایې موږ پېږو یا مثلا ماته مراجعین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ کله چې نور خلک سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دې په ژبه پوه سي یو عام ولسي انسان دې په ژبه پوه سي دا ډېره مهمه مسله ده
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي اړخه او همدغه ډول اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخصه برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کی پیاوړي کی او دې ته کار وکړي یا کار ورته وایي. او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري، دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کېږي او په خاصو اروایي ناروغۍ اخته کېږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامات اوسئ، تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.